السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلانو ته لیږلې، ویل شوی چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنگ ځپلې غزه کې بیا هم د دې پیښې د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو ښارګوټي کې د اسرایلو په هوایی برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنسوبو بریدونو کې لکتر لګه 4 اسرائیلی عسكر وژل شوی او تر شپېتو نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې په وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیه بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کاروانې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادی اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي و چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایی شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایی شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایی شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښوولې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې یو شمېر اروپایي هیوادونو لاغې ډلې بریتانیا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي. هر به تاسو ته یو رپورت خبر کو چې د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلته یو شمېر خزي په لاسي صنایعو کې په کارونو بوخت دي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې د لوړ لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ښوي، بیا به د عینو مې خلکو راسه غوښتي، بیا د احمد ولي خان کریم خرڅوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبريالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبريالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګند سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر لخپرولو منکیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوه میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبريالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسید ورسته په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې ورستای مورید له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خبرېدا بندیز وو. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د خزو د غک پر خبرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکای او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیه د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نور رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیکېږي. که څه هم تر اوسه د ترکیه حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او غنو ستوندو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو لمخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلی چې د ډیرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلې د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه بود، خلاصه کلن فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګه په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته
مولیږي.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 214 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداري ته نه پاملرنه وبلله. د همدار ازویل هیواد به د ایران د خطرناک او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپل شریکانو ترڅنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسه خبرداري لپاره غورځولې. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قومندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قومندان حمید واحدی هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاو چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپایي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوې دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا به ثبات کوونکې فعالیتونه بلل شوي و چیکري. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشتر لشه یو ویش کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پراته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوې کمې دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بیوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. دغه مرکز کارکونکي چې د خپلو کورنیو سرپرستی په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرستې ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل صادق رشتینسخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک مری وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زر افغانوی شخصي پانګونې په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک مری وبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي او میاشتنه تنخواه مې د لور لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اشوي، بیا به د عینومینې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کرمې خرڅوي چې بازار بې جوړ سو هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنې خیاطۍ مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې سابې کده بیا باندې دیشتې د دې ځای د دیشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي. نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم اجتماع نه پسې جماعت مشر زید پنځو کال را پات سوې دي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي بیا وز دای دلته یو خیاچی کوي یو په خیاطي اخته یو کلتور بولر پس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي یج یو سم کارخانه را برابر کی د کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو موږ چې مان غریبان د خپل ګوله باندې وساتو در به در یو د خمه خیاچی و د خمه کوزي و د کارونه کوي د لاسک انجینیر راولو د کارونه سر کوي د لاسک کار کوي زخپلم د خیاطی کار سر کوم.
نوری کارکونکې مېرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خوزما د پاره شدی زول در اخره ناس تم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم د کشنان موریم خوان خارکیم د کار د کول نه دی دغه زو نوړو ګرد سره ناس د خمکان کوو یا د خرخ کارونه کوو په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کوو کشنان میجه مدرسې پیس ارشی دا اوس مې د کشنان ګر سره کې د سنټر راستلی د پیس د نيستي سره خالي مدرسې ته دی پیس نه نس برابر ولای موږ د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونو کې داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړ په شي
موږ دا کار کارما سره چې دا کار مختبل است موږ څه ګټه او چې موږ په دې چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سيږي غریبان خپل د عیال د واسطه غن لرونه پکا موږ د حکومت سره دا غیر د چې موږ ته سره پاله کې موږ ته کارونه راځي او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربش نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو د خرابوالي د موټر چلونکو بي احتياطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او بارولو له عمله ټرافیکي پیښې زیات شوې او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او په کې شلو تنه تمرکز وبلاوختي. دوی ویل لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلونکو تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې په کې شپاړس کسان او لزګونه منه مواد موټر کې نوی بار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بی انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوجنه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخ کې هم دوه ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لس پورې زخمیان شو. همدغه رنګ پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې 15 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لارا ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو
پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غو مخري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي، چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري، او په دې لړ کې سویس دوه افغانان ایستلي هم دي. په هالند او سویس کې میشته او شمیر افغانان په دې اړه اندېښمن دي.
له سویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی. د سویس عدلي وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالي بیرته افغانستان ته استولي دي. د دغه وزارت یو بیان وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورنۍ امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي. دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر دیارلس نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي. اخو د هالند حکومت پر دی غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني که څنګه. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولن فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلاکېدو په حال کې ده. په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي.
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي، که دوی الته امنیتي ستونزې ونه لري خو خیر غني نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده
دو افغان دوی سویس نه خرج کړی دي، دوی ته 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړی دي د جیب خرچ په توګه، او دیالس کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه هیواد ته خارج شي. په دې کې افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، پدی کې فامیلونه دی، ماشومان دی، زیر خزر دی چې آواز راغلی دی.
تر دې مخکې جرمنی د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکو چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ ام دی ننګرهار ولادت شیرزاد ول سوال من تاسو سره تماس کوم ورور دغه ماجور په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ دي خواري غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانا وسو ډالر واخسته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه بار کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورور دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورور زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي ورور دغه اسلامي امارات چارواکي موږ دا پیغام واوري ورور او دې څه غم خوري
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دی مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دی نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرانو خپل سر ډول نیول او خلو ټکول او محدودیت پرې وځ کول زندان د چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او گزارې چې اوس خبرانو مخامخ دي لدی سره به ډېرې رسنۍ وترل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې منا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه
د اتر زلامل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینه چارو د انسجام او لیک کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده
یو بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چر شو د اتحاد ډیرې دوه په اړه اندېښمن دي
دلیل متشدان ما
زده ناور دوستانو سره د ناس ته ولاړې را مل موتات شو مصروفیت منو درلود نو کور ته براغل هر څه چې بل لاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس کوم پیرل
ته چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریف یار سره مرکه کړي
دا نشي مواد درهم په ازلو باندې ناوړه غیزه کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندګي او بل اخره د خطر سره مخ کوي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو
والک اتل دی بل څه وړي هغه د میلاد موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه دا طرز عمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسولیتونه په ګوته کوي له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړې.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او عالي کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو اسمادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بېلابېل احکام ترتیب شوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست راټیټ کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګ پوچ کړو اقونه دمونګ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشټوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته وښو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاری، د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورځی شی چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی سردرد ځان درد او در پدر يم اته اولادونه می دی لخجی او کورنی سره می جنجال او بد حال چرس ته لاسرسی آسان او ارزان دی په 500 افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو متاد شوي دي د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د ده جسم او ذهن ته زیان رسولی دی د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات شو مصروفیت منه درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بل لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس په مپیرل همدې چرس زما روغتیايي وضعیت خراب کړی دی
چرس خراب کړی است
د متادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي کڅ حمله په خواڅ خه د افغانستان ځوانانو د چرس او نشه کوله خدا چې پورستیو کلونو کې چرس اسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزان هم دی دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرسو په متادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي
اکثرشان روشن فکر هستند و اکثرشان تحصیل کرده
هستند دیره روشن فکر او باسواده دی خوب بیکار دی او آن کورنه تری پازاب دی دیره توی پروانی ستونزو اختشوی او طولنه دستونزو سر مخ کردی اکثریت غلاوی هم دوی کهوی زکر پخپل حال خبر ندی او دا در طولنه او کورنه لپار لوی ستونزه دا حقا ما شما چی در دوی ترچنگو سیگی پرتر بدبخته بلچه نزده
کهوی
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه متادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوختی ده د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولی او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو متادین نور هم ډیر شي
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرې دو په اړه اندېښمن دي
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 1925 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1250 منځنۍ سپو باندې واوري تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیګون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتاد مور زیګون د عادي خجی په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي دا چې کوم نشئی مواد په معتاد مېرمنو کې د زیګون پروسه ټکنه کوي په روغتون کې د زیګون پر مهال د احتیاط پټول خپل پر مور او د هغې پر ماشوم کومي ناوړه اغېزې کوي او د یوې معتادې ښځې زیګون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومي ناوړه اغېزې کوي
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي نظر عامو ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدل شي، ماشوم وزن د نظر کم پیدا کېدل شي، ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایی موادو د کمښت په شکل پیدا کېدل شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدل شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې ها دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي هغه نه خلاصېږي، ځکه دغه نشه یي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي، بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کېږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کوم ډول نشه یي مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشه یي مواد د زیږون پروسه ځنډنۍ کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنۍ کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شپخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کېږي ماشوم هم معتاد وي او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه سا بندۍ شه اپنې چغې جاړه فریاد دا شینه ډېر وي، نو که کممور احتیاط پټوي دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتېږي او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنۍ وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت ځنډیږي او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پالج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتاد ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاد مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، ایا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شپخانې ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرت نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده. ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وای چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کوم نشئی موادو روغ دي. دا بالکل د دې امکانات شته. خدا ټیسټونه اکثرا په شپخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته توصیه څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي؟
محتاط خزی اخوان دی باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخ کې د دینه چې دوی محتاط شي. باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشئی مواد کته کی او کته کولای چور نشینو کلن باید کمی کی. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دوی هیڅ کله نشئی مواد نه پریږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشئی موادو مقدار هم کم کی او ورسره دوی باید دفعات هم کم کی. مثلا د ورځې درې څلور وارې د نشه کې کوشش دی وکړي یو ځل کې کم دی کی، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کم کی. یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کم کی او هم د نشه وخت ټایم هم باید کم کی، چې مثلا کدرې ټایم یو ټیم ته دی راولی. داسې
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترناوریدونکو تدید زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شکار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دی یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یو میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټۍ وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایې چې څه وریجې او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا ناستې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که رښتیا درته ووایم نو څه پښیمانه یم، خو څه وکم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتي بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا. ما کله وویل چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ده ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله
راکه چې نن ځم درز مرینکو وهم.
باز دا والکا باز دا خرابوی دی ام دوم را باز دا
چه سابر که کاکا تو روز خمی یو دودم نده کش کرلا لکه می پریده چه سامی خوانتی و اخلم
نو چه زمان خبره نمانی زخ پل کار کوا روز دا با پوشی چه دا خوان پر زی پا بالا اخت شوی
رازا
رازا رازا صبر خانه وای سدی ویل
او جنرال صاحب
خو وای څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ
خخه څو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر ښه
اسینو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور روزای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړې اوسیدل
اوف بیچارگان
او بل دا چه دا آغا موتادین دی چه اکثر ناروغان او دوم را کمزوری شوی چه بیخیل زای نشی خوزه دای
تی دی نمونو لس راکا؟
آن دا آغا دا سر
خا اسلام ولد الاداد اسلام دا چیر داره ها ها داده داده پیدا میکا
جنرال سر چوک ما پیدا کر
دی اسلام پنوم یو پودری می پیدا کر
سر دا اسلام پودری چوک دای
دلته یو میاش مخ کې یو بډه خزر غلی و ویلې زوی مې یو کال کې چلو کور اورک دی
خا خا صاحب
ویلې د زوی انډیواله راته ویل چې په نو شوخته شوې ده د بډه بیچارهګي ویل ما چهر سمره کوشش وک پیدا مې نه ک
خا خا بیچاره
ویلې تاسو مې د زوی په پیدا کولو کوم رسره سره وکي عکس مې راکه تو درګه چې عکس در ښکار کوم ها عکس داده تو ګور چې هغه الګ دی قبول سوګ دی ها عکس داده
تیر دی خو که چیزی یواری و گورم
ها داده واخله
آها آها بلکل هم داده سیب هم داغ اسلام ده
تا مطمئنه چه اسلام هم داغ ده
و جنرال سیب زب سلو که سل مطمئنیم چه هم داغ اسلام ده کت مت هم دازوان ده بس یواز جر شوه یا خیران شوه ده
تو درگه چیزی مورت زنگو هم چه غورک زوید پیدا شو
بله
السلام علیکم
و علیکم السلام
ته دې اسلام مورې
هو زه د اسلام مورم
زه جنرال اکرم خبرې کوم په یاد مودي یو مې شمخ کې چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی
او به خنه په یاد دي شه ما په څه څه دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
کور په انده سم بچې خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخ مشه جنرال صاحب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره اوریدله لا زادی رادیو سره پاتسي او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان
خبر دے حسینے سترگ دے رنگین دے نیازبین دے مہینے شنڈ دے سرسکونے او خبر دے حسینے شوندولا سیدا هر تا چا شونډولا ستا ګوتې سپینې سپینې سترګې دی رنگینې دی نیا سپینې دی مهینې شونډې دی ترسونې او خبرې دی حسینې کیڈا کے چالا پینے پینے چالا لا پیڈا کیڈا کے چالا پینے پینے سترگی دی رنگینی دی نیازگینی دی مہینے شنڈی دی ترسونے او خبر دی حسینے رنگ دزڑا